شپې 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته راغلست. قدر منوریدونکو، په دې اوساته خبرونه کې راپورونه او د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام لرو. خو لمړی پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړی راپور ورکونکي ریچارډ بنټ وای، په افغانستان کې د خځو او نجونو په ګډون د بشري حقوقو د وضعیت په اړه بخپل هر اړخیز راپور د روانې میاشتې په پای کې اعلان کړي. ښاغلی بنټ دا خبره د طالبانو لخوا د نیول شویو افغان نجونو او خځو په اړه پر ایکس شبکې د سپیس په یو بحث کې وکړه. بنټ دا هم وویل چې په دې راپور کې به په افغانستان کې د بشري حقوقو پر عمومي وضعیت رڼا واچول شي. د طالبانو چارواکي وایي په ګوانتانامو زندان کې د دوی وروستي دوه پاتې بندیان خوشی شوي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی دا خبره نن ځایي رسنیو ته کړې او ویلي دي چې دا کسان به سبا سهار کابل ته ورسیږي. قانی د خوشی شویو طالب بندیانو د نومونو او د نیول کېدو د نیټې په اړه څه نه دي ویلي. د ایران د ځمکنیو ځواکونو قومندان کیومر سیدری وای له افغانستان سره د ایران د پولې د بندولو د پلان لومړی پړاو به ژر بشپړ شي. د ایران او بخې ژر پیل شي. د ایران د دولتي خبری آژانس ایرنا د راپور لمخه حیدری پرون د افغانستان او ایران پولې ته د سفر پر مهال وویل چې په لومړی پړاو کې به 40 کیلومتره پوله وتړل شي او زیاته کړه ټاکل شوی دا سرحدی پلان با په څلورو پړاوونو کې بشپړ شي. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی تیرونی د افغانستان په پوله کې د دیوال د جوړولو په باب خبر شوی راپورونه رد کړل او ویل چې د دیوال جوړولو او د پوله بندولو ته اړتیا نشته. د پاکستان پولیسو نن د هغو معترضانو د خورولو لپاره لوخ کې بهون کې غاز خکار وخیست چې د پخواني صدر اعظم عمران خان په ملاتړ راوتلی وو. اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې د بندیوان عمران خان تحریک انصاف ګوند د هغه څه پر ضد چې د ګوند په انتخاباتو کې درغلي بللې ده د مظاهرو غوښتنه وکړه. د پارلمان د 204 شپېته څوکیو لپاره په دې انتخاباتو کې دوه نوي تنه خپلواکو کاندیدانو چې له تحریک انصاف سره اړیکې لري بریالي شول او په دې توګه په پارلمان کې د اکثریت څوکیو د ګټلو او د حکومت د جوړولو لپاره د پخواني صدر اعظم نواز شریف چانس ضایع شو. که څه هم خپلواک کاندیدان اجازه نه لري چې حکومت جوړ کړي. د انتخاباتو کمیسیون ویلي چې 15 څوکۍ د مسلم لیگ نون ګوند او 45 څوکۍ د پیپل ګوند غړو ګټلې دي. تحریک انصاف ګوند ادعا کوي چې که درغلی نه وای شوی دوی تر دې زیاتې رایې ګټلې. د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ له تازه څرګندونو وروسته د ناټو عمومي منشي ویلي دي چې د دې ټلوالې د غړو ترمنځ له یو بل څخه د دفاع نه کولو په اړه ویناوې د ناتو عمومي امنیت او د امریکا او اروپا سرتیری له خطر سره مخامخ کوي. ینس ستولتنبرګ نن په یو بیان کې ویل چې د ناتو پر هر غړي برید تبا په یووالي او ځواک سره ځواب ورکړل شي. ستولتنبرګ دا څرګندونه د ښاغلي ترامپ د پرونی وینا په ځواب کې وکړي چې ویلي وو کدای ولسمشر شي نو امریکا به د ناتو د هغو غړو ساتنه ونه کړي چې ټالواله ته کافی دفاعي ونډه نه ورکوي. سپینې ماڼۍ د ترامپ دا خبرې ویرونکې او بې رابطه بللې او ویلې دي چې د ترامپ څرګندونې به روسیا وهڅوي چې هر څه چې زړه یې غواړي وکړي. د اروپایي ټولنې مشرانو هم دا څرګندونې غندلې. او افغانستان له سریلانکا سره د کرکټ دوهمه یو ورځنۍ سیالي د 155 منډو په توپیر وبایلله. سریلانکا افغانستان ته په نننۍ لوبه کې د 309 منډو هدف ټاکلی وو خو افغان لوبغاړي ټول په 40 اوورونو کې وسوځیدل او یوازې 153 منډې وکړې. افغانستان له سریلانکا سره مخکینۍ سیالي هم د 240 منډو په توپیر بایللې وه. د ورځنیو لوبو د دې لوب لړۍ دریمه او وروستۍ د فبروري په 14 په پام کې ده او په دې پسې به دواړه هیوادونه 30 اووریزې سیالۍ هم وکړي. خبرونه موله ازادي رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. په دې پروګرام کې به واورئ چې طالبانو د زده کړې د برخې د دریو فعالانو نیول کېدل تایید کړي دي خو ویلي دي چې دوی له قانون څخه سرغړونه کړې وه. دا موضوع په یو مرکه کې هم څیړو.
منیجه صدقه صرف په جور مې
منیجه صدقه یوازې د خپل او د افغان مېرمنو د کار زده کړې او ازادۍ حق لپاره د عدالت غوښتنې له امله نیول شوې.
نن په ساينس کې د ښځو او نجونو د ونډې نړیواله ورځ ده. په دې اړه یو راپور لرو. ایران له دې هېواده له 20,000 د زیاتو افغانانو د ایستلو خبر ورکړی او له پاکستانه افغان کډوال له ډیرو شکایتونو سره هېواد ته راستنیږي.
دا قضیه بیا راځي کوله کوټ ته 300 کلدار یو ځای کې مونږ تاویلی ورکړل او 200 بل ځای کې مونږ نه واخیستل. به فیصله وکړه چې ستاسو مسله هیڅ مشکل نه لري.
په یو بل راپور کې به واوري چې افغان سوداګر وایي د چابهار بندر لارې خپل مالونه په بیغمه زړه لیږلی شي.
کراچۍ کې کوم خندونه د افغاني سوداګرو د پاره رامنځته کېږي دغه په پرتلا څو چنده چابهار ښه ده یو څه قیمتونه به لوړ وي لیکن دا په مرور د زمان سره ښه کېږي.
په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام لرو او ری دوته را سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربم او قاب پایکار د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورځو لمړی موضوع ته. د طالبانو حکومت د یوې معترضې میرمنې او د زده کړو د برخې د دوو فعالانو نیول تایید کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له یوې سیمه ییزې رسنۍ سره په خبرو کې ادعا کړې چې منیجه صدیقی، احمد فهیم عظیمی او صدیق الله افغان په دې خاطر نیول شوي دي چې له قانون څخه سرغړونې کړي. خو د نیول شویو فعالانو کورنۍ او نږدې ملګري وایي دوی د شریعت او قانون خلاف هیڅ ډول عمل نه دی کړی. په دې اړه نور تفصیل سنا کاکر اوروي.
د طالبانو حکومت د معترض میرمنې منیجه صدیقی او د زده کړو د برخې د دوو فعالانو احمد فهیم عظیمی او صدیق الله افغان نیول تایید کړل. د طالبانو حکومت وایان ذبیح الله مجاهد تلونیوس خصوصي رسنۍ سره په خبرو کې د نیول شویو فعالانو له قید او شرط پرته خوشي کېدو په تړه د بخښنې نړیوال سازمان د غوښتنو په غبرګون کې ادا کړې چې د اسنادو او شواهدو پر بنسټ یاد کسان د غیر شرعي او قانوني کړنو په تور نیول شوي دي. خو نوموړي په دې اړه جزئیات نه دی ورکړي چې دوی د شریعت او قانون خلاف کوم کړونو له عمله نیول شوي او نه هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي. د طالبانو حکومت تر دې مخکې د منیجه صدیقی، احمد فهیم عظیمی او صدیق الله افغان نیول نه تایید او نه هم رد کړي وو. د زده کړې برخې فعالان احمد فهیم عظیمی او صدیق الله افغان د 2023 زیږدیز کال د اکتوبر په 10مه په کابل کې ونیول شول. د دوی لنګ د خپلوانو بیا او کس چې نه غوړي نومې په دې راپور کې یاد او پیژندل شي. د طالبانو حکومت د وایند اردوی وایي دوی د شریعت او قانون خلاف هیڅ ډول عمل نه دی ترسره کړی. هغه په یو پیغام کې ازادي راډیو ته لیکلي د طالبانو حکومت د خپل عمل د توجیه لپاره د دوی نیولو ته بیلابیلې پلمې جوړوي څو د نړیوالو په سترګو خاورې وشیندي خو دا حقیقت نه لري ځکه دوی د شریعت او قانون خلاف هیڅ عمل نه دی ترسره کړی. د تولونیو سره پول مخی ذبیح الله مجاهد دوی ته ویلي هیڅوک حق نه لري چې د اسلامي شریعت او د هیواد قوانینو خلاف عمل ترسره کړي. هڅه مو کړه ذبیح الله مجاهد د دې په اړه چې ګواکې د افغان میرمنو د خودجوش خوځښت غړي منیجه صدیقی هم د غیر شرعي او قانوني فعالیتونو له عمله نیول شوی. د نوموړي کورنۍ سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شو. خو د عدالت او ازادۍ لپاره د افغانستان د ښځو خوځښت مسؤل شمایل توانه د اداره دوي او وایي هغه د خپل حقونو په خاطر د مبارزې له عمله نیول شوی. نوموړي زیاته کړه
منیجه صدیقی صرف به جرم دادخواهی برای حق خود
منیجه صدیقی یوازې د خپل او د افغان میرمنو د کار زده کړې او ازادۍ حق لپاره د عدالت غوښتنې له امله نیول شوې. دا د طالبانو توجیه ده چې دا د شریعت او دین خلاف و خو هیڅ کله کار زده کړه او پوهاوی د دین خلاف کار نه دی.
حق درس خواندن و آگاه شدن جرم نیستن.
به خود جوش خوځښت غړي منیجه صدیقی د 2023 کال د اکتوبر په 9مه د طالبانو لخوا ونیول شوه. د یادونه ده چې د بخښنې نړیوال سازمان مخکې په یوه لیک کې چې د طالبانو حکومت د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق ته لیږلی و او دغه شان څو ځلې په خپله ایکس پاڼه د منیجه صدیقی، احمد فهیم عظیمی او صدیق الله افغان د بې قید او شرطه خوشي کېدو غوښتنه کړې وه. د طالبانو حکومت له دې وړاندې هم د پوهنې د برخې او شمېر فعالان او معترضې مېرمنې د بېلابېلو جرمونو په تور نیولې چې ځینې یې بېرته خوشي کړي او یو شمېر یې لا هم په بند کې دي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2:00 تر 8:00 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. نن د فبروري 11 په علم کې د خځو او نجونو د ونډې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو دا ورځ علم ته د نجونو او خځو د یو شان لاسرسي او ترویج په نوم نومول ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د نجونو منځني ښوونځي او لیسې بندې کړي دي او همداراز د نجونو پر مخ یې د پوهنتونونو دروازې هم تړلې دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
نن د فبروري 11 په علم کې د ښځو او نجونو نړیواله ورځ ده چې د ملګرو ملتونو سازمان یاده برخه کې د نجونو او ښځو د یو شان لاسرسي او ترویج لپاره ګټور فرصت بللای دی. د ملګرو ملتونو د رسمي ویبپاڼې د معلوماتو له مخې که ښځې علم ته ډیره لاسرسي ولري نو په څېړنو کې به تنوع رامنځته شي او په پایله کې به نوي لیدلوري او خلاقیت رامنځته شي. د دغه سازمان د معلوماتو پر بنسټ ښځې او نجونې علم او ټکنالوژي کې مهم رول لوبوي او دې برخه کې د هغوی ګډون باید پیاوړی شي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې 3.3% څېړونکې ښځې دي او د مصنوعي ځیرکتیا د پرمختګ په برخه کې هرو 5 مسلکي کسانو څخه یوازې یوه ښځه ده. ملګری ملتونه زیاتوي که څام خزینه چېړونکو ته د دوی د نارینه همکارانو په پرتله چېړنیز لګښتونه لږ ورکول کیږي، خو د 2013 کال د ډسمبر په 16 د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې پراختیا لپاره د علم ټکنالوژي او خلاقیت په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړ او دا یې پکې په ډاګه کړ چې علم او ټکنالوژي ته بشپړ او برابر لاسرسي د ښځو پیاوړتیا لپاره دوی ته په هر عمر کې اړین دی. خدا په داسې حال کې د چې په افغانستان کې خزی وینجونې وایي د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې لښپګم ټولګي پورته د هر ډول تعلیم او علومو لز د کولو به برخې دي. د دوی لړل مهرما وایي د ولسم ټولګي ز د کون کې و چې د طالبانو حکومت هغه او تشپګم ټولګي پورته نور وینجونې خوانځي تلتلو را وګرځولې.
ما که تعلیم کړه نه تونم
چې زه چې درس نشم وایلی څنګه بخپلو هیلو ته ورسیږم. کله چې زه پوه شوم چې زه نور درس نشم ویلی، دا په دې معنی ده چې زه نور نشم کولی هیلی ولرم. ډیر د بی وسۍ احساس مې وکړ.
د طالبان د حکومت لخوا د افغانستان ښځو او نجونو پر زده کړو بندیز د دې اندېښنې لامل شوی چې افغانستان به په نږدې راتلونکي کې په ډیرو علمي او تخصصي برخو کې د ښځینه بشري ځواک له کمښت سره مخ شي. د طالبانو له دویمې واکمنۍ مخکې په تیرو 2 لسیزو کې ډېرې ښځې او نجونې وتوانېدي چې د افغانستان له ښوونځیو معتبرو نړیوالو پوهنتونونو ته ولاړې شي او ښې علمي او مسلکي درجې ترلاسه کړي. له دغو ښځو او نجونو څخه ځینې بیا ډېر پخوا نورو هیوادونو ته تللې دي. د دوی له ډلې یوه شکر دخت جعفری ده چې بلې دوه اختراګانې یې له اروپایي ټولنې سره ثبت کړي. نو موري مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې د سرطان د وړانګو د سنجولو لپاره یې یو آله جوړه کړې چې دوهم اختراع هم د لومړۍ هغې په دوام ده. د غشان په کور دننه هم د جمهوري نظام پر مهال افغان نجونو د ساينس علومو په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. د افغان نجونو روباتیک ټیم یې یو ښه بیلګه ده چې په ملي او نړیوالو سیالیو کې د نړۍ د هیوادونو په منځ کې څو ځلې ښه مقامونه وګټل.
ایرانی چارواکو اوس له دې هواده د څباند شل زره به اسناد افغان کډوالو د اصلو خبر ورکړي. ځینو ایرانی رسنیو د رضوی خراسان ولایت د سرحدي قومندان مجید شجاع له قوله خبر ورکړي چې د کډوال د سلواغي په لومړیو 15 ورځو کې استل شوی دی.
لا گاونډیو هیوادونو څخه د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو د بهیر په دوام د ایران سرحدي چارواکو د سلواغي میشتې په لومړیو 15 ورځو کې د څباندې 40000 افغان کډوالو د ایستلو خبر ورکړی دی. اسنا خبري اجانس د دغه هیواد د خراسان رضوی ولایت د سرحدي قومندان مجید شجاع له قوله ویلي چې دغه کډوال د دوغارون لارې ایستل شوی او د طالبانو حکومتي چارواکو ته سپارل شوی دی. یو شمیر هغه افغان کډوال چې په دې ورستیو کې له ایران ایستل شوی د دغه هواد له پولیسو په شکایت سره وایي د بیکاری له عمله ایران ته تللی و خو لا بیرته ایستلو سره اوس بیا بیکار شول. د دوی لړلې محمد حسن ازادي رادیو ته ویل لا یو کال راهیسی په ایران کې د بلوکونو په جوړولو بوختو او دوه اونۍ مخکې د ایرانی پولیسو لخوا ونیول شو او له دغه هواد وی ایستل شو.
مود مونږ په شهریار کې له هغه ځای له کلیواړه ولسوال اصفهان څخه مو د سرشمیرنې فرمې اخیستې او په شهریار کې ونه منل شو. د شپې 12 بجې مونږ له کلیواړه ولو نه هتا نه وښه.
هغه وایي چې اوس مهال په افغانستان کې بیکار دی او نه پوهیږي چې څنګه د خپل شپه کسیزې کورنۍ ملاتړ وکړي. یو بل افغان کډوال هدایت الله چې په دې وروستیو کې له ایران ایستل شوی ازادي راډیو ته ویل
بله ما ایران بودیم
زه په ایران کې هم شل ورځې کېږي چې له دغه هېواد وایستل شوم. د شپې یوه بجه او څو دقیقې وې چې پولیس راغلل. له کړکۍ مې ځان وغورځوه او وتښتېدم خو بالاخره یې ونیولم. هغوی زه ووهلم او هر څه پیسې چې راسره وي راڅخه یې واخیستلې. کله چې زه افغانستان ته ورسېدم هېڅ مې هم نه درلوده.
خاکه افغانستان شریم چې هم نداشتیم.
د ایران د کورنۍ چارو وزیر احمد وحیدی د روان کال د میزان میاشتې په لومړۍ اونۍ کې خبر ورکړ چې شاوخوا 15 میلیونه افغان کډوال په غیر قانوني توګه په ایران کې ژوند کوي او زیاته کړ چې د دوی د ایستلو بهیر به پیل کړي چې لدی وروسته له ایران څخه د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک شوی دی. که څه هم د ایران او پاکستان په ګډون د افغانستان یو شمیر ګاونډي هیوادونه له لسیزو راهیسې د افغان کډوالو کوربتوب کوي خو د 2021 کال په اګست میاشت کې د پخواني جمهوري نظام له سقوط وروسته دغو هیوادونو ته د افغانانو کډوالي چې لامل یې هغوی امنیتي ګواښونه بیکاري او بېوزلي بللې چټکه شوې ده. په افغانستان کې د بشري ناورین په اړه د نړیوالو سازمانونو له اندېښنو سره سره د ایران او پاکستان حکومتونو له خپلو هیوادونو د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ګړندۍ کړې ده.
پاین حال کې ورسته لدی چې پاکستان د بې اسناد افغان کډوالو د استوګنې موده وغځوله، د طالبانو حکومت لدی هیواد د افغان کډوالو د جبري شړلو د دوام خبر ورکوي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت پر ایکس شبکې لیکلي چې په تیرو شپږو ورځو کې 1,600 تنه بې اسناد افغان کډوال له پاکستانه ایستل شوي دي.
د پاکستان د حکومت لخوا په هغه هیواد کې د بی اسناد او افغان کډوالو د ایستلو مودي غزیدو له اعلان وروسته ظاهرا له پاکستان څخه د افغانانو د جبري شړلو لړۍ نه ده درېدلې. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په اکسپانه کې د خبرو شو یو شمیرو لمخې د فبرورۍ له 15 متر لسمې پورې د پاکستان حکومت 1,600 افغان کډوال د تورخم او سپین بولدک له لارې له یاد هیواده ایستلې دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالبانو د حکومت قنصل عبدالجبار تخاری د فبرورۍ په 4مه ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان موقت حکومت د افغان بې اسنادو کډوالو د اوسېدو موده د مارچ تر پایا غزولې ده. پاکستانی رسنۍ خیبر نیوز هم د فبرورۍ په 3مه په دې اړه د سرچینو په حواله راپور ورکړی او ویلي دي چې دغه پریکړه د پاکستان د سرحدونو چارو وزارت د غوښتنې پر بنسټ شوې ده. خو له پاکستان څخه یو شمیر شړل شوي کډوال او د هغوی خپلوان تاییدوي چې د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو بهیر نه دی درېدلی. په پاکستان کې یو افغان کډوال چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد کړو، ازادي راډیو ته وویل
د غرمې 12 بجې 30 دقیقې وې چې پولیس زموږ کور ته ننوتل او زما دوه ورونه یې له ځان سره یوړل. زموږ ویزې یې ولیدلې او موږ ته یې څه ونه ویل. ورونو مې ډېر دلایل وړاندې کړل چې موږ خپلې ویزې تمدید کړي او پروسس کې دي او په خپله د پاکستان حکومت ویزې نه ورکوي. پولیسو د دوی خبرو ته غوږ ونه نیوه.
مسیح حنفي چې په دې وروستیو کې له پاکستانه ایستل شوی ازادي راډیو ته وویل چې په کراچۍ کې له 2 میاشتو بند تېرولو وروسته یوه اونۍ وړاندې بیرته افغانستان ته لیږل شوی دی.
هغوی زونی ول موضوع میاشتې بندې کړم. څو ورځې کېږي افغانستان ته راغلی یو، نه پیسې شته او نه کار، همدلته پراته یو.
بلخوا په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال ادعا کوي چې د استوګنې د لازمو اسنادو په درلودلو سره سره بیا هم د دغه هیواد د پولیسو لخوا ځورول کیږي. د پاکستان په پېښور ښار کې یو تن چې د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم له څرګندولو ډډه کوله، ازادي راډیو ته وویل
دوی ته مویل چې دا تاسو موږ نه بیګا پاسپورټ راوړی. خو ډېر زیات زشت برخورد وکړو او په دې کې زموږ یو ملګری جیل ته واچوه. په سر یې یو قضیه ولیکله، دا قضیه یې بیا راجه کوله کورټ ته. 300 کلدار یو ځای کې موږ تاویلی ورکړل او 200 بل ځای کې موږ نه واخیستله. بې فیصله وکړله چې ستاسو مسله هیڅ مشکل نه لري. په همدې کې زموږ ټوله ورځ تیره شوه. پاسپورټ مو په ډېر مشکلاتو واخیسته.
وړاندې د پاکستان موقت حکومت په دغه هیواد کې د بیا اسناد او افغان کډوالو شمیر 1,000,000 او 100,000 اعلان کړی وو، او د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې د هغوی د استلو بهیر پایل کړ. د وروستي راپورونو لمخې د 2023 کال د سپتمبر له 15 راهیسې له پاکستانه تر 1,500 ډیر بیا اسناد افغان کډوال استل شوی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه اوري. په داسې حال کې چې په تیرو څو میاشتو کې پاکستان د افغان سوداګرو پر وړاندې په پرلپسې ډول ترانزیتي لارې وتړلې، یو شمېر افغان سوداګر وایي د چابهار بندر د دوی د سوداګرۍ لپاره ښه بدیل کېدای شي. په عین حال کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډو خونو یو مشر خانجان الکوزی ویلي چې چابهار بندر د افغان سوداګرو ستونزې تری وبري ده او راولای شي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې په تیرو څو میاشتو کې د پاکستان حکومت په پرلپسې ډول د افغان سوداګرو په مخه خپلې ترانزیټي دروازې وتړلې، یو شمېر افغان سوداګر وایي د چابهار بندر له لارې سوداګریزه راکړه ورکړه د پاکستان د بندرونو ښه بدیل دی. د پاکستان حکومت په وروستي ځل د روان کال د جنوري له 12 د یاد میاشتې تر 23 د تورخم دروازې په ګډون ټول بندرونه د افغان باروډونکو چلوونکو په مخه چې ویزې او پاسپورت ونه لري وتړل. زینی سوداګر وایي پاکستان سره د دروازو د تړل کېدو او دغه شان کراچۍ کې د دوی پر وارداتي مالونو د بندیز له امله دوی ته میلیونونه افغاني تاوان ور اوخته، او د یوې بدلی لارې په توګه د چابهار بندر خټاکنه ده. افغان سوداګر نواب امیرزی ازادي رادیو ته ویل
کوم مشکلات په کراچۍ کې زموږ د پاره یا کوم خندونه د افغاني سوداګرو د پاره رامنځته کیږي، دغه په پرتله چې چنده چې بهر خدای او څه قیمتونه بلوړ وي، لیکن دا په مرور د زمان سره خکېږي، او دا زموږ د پاره د نړیوالو بوته د تلو ډیره خاله را ده او بدیل هم کېدای شي.
دا شان بل افغان سوداګر حجی عبدالحد وای تر دې چې افغان سوداګر صادرات او واردات نشي کولای خدای چې د چابهار لاري سوداګري وغوړيږي.
پاکستان لاري خو زموږ پر مخ باندې د صادرات او د واردات پر مخ باندې مشکلات ډیر زیات دي، او د واردات پر مخ باندې خو بالکل تقریبا 70% 80% بند کړی دي. نو په همدې دغه باندې موږ د وسته شابهار او یا د بندر عباس د اسلام کلا د لاري خپل صادرات ته میدامه ورکړی ده.
په ورته وخت کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونی یو مسؤل خانجان علي کوزي وایي ک څه هم چابهار بندر د نورو لارو بدیل نشي کېدلی، خو لا یاد لاري په نړیواله سوداګرۍ سره شونی ده چې د افغان سوداګرو ستونزې تر یو بریده هواري شي. هغه ازادي رادیو ته ویل
چابهار بندر په دې وسنۍ شرایطو کې زموږ د پاره ډیر مهم بندر دی، ځکه چې هم مشکلات پیدا شوې دي د پاکستان سره د کراچۍ، او حالت مو مالونه باندې نور خلک هغه مالونه چې په نیگیټیو لیست کې دي او اکثره د افغانستان ضرورت دی هغه نه راوړي.
خو نو موړه دا هم وایي چې د ایران لالارې د زینو نړیوالو محدودیتونو له امله دوی نشي کولای په اسانه سوداګري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت یو پلاوی د روان کال لړم میاشت کې ایران ته سفر وکړ، چې لایات سفر وروسته د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ سرپرست نور الدین عزیزی رسنیو ته ویلی د ایران حکومت دوی سره د چابهار بندر لالارې د سوداګرۍ برخه کې د اسانتیا د رامنځته کولو هوکړه کړې، چې تر اوسه بیا په دې اړه د پرمختګونو سندې دیول شوی. د پاکستان حکومت د روانې فبروري میاشتې تر وروستۍ د افغان باروډونکو موټر چلوونکو ته وخت ورکړ چې باید پاسپورتونه او ویزې ولري، کنه نو د دوی پټکو پر وړاندې به دروازې وتړي. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونی یو همغږي کوونکی ضیاء الحق سرحدي مخکې پاکستانی رسنیو ته ویلي دوی وړاندیز کړي چې دغه موټر چلوونکو ته د ویزو پر ځای ځانګړې اجازه لیک ورکړل شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، را سره اوسئ. د ټکنالوژۍ د ورستیو پرمختګونو په لړ کې د اپل ویژن پرو په نوم نوی محصول بازار ته راغلی. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې یو راپور لرو.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1924 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
ها اوس هم یو بلې موضوع ته ورزو. د خوست له خار بیا د تڼیو تر درګي خارګوټي د څه باندې 15 میلیونه افغانیو په لګښت د 12 کیلومتر په اوږدوالي د وارداتي برېښنا د غځونې کار پیل شوی. د برېښنا شرکت مسؤلین وایي د دې پروژې له لارې به په دریو پړاوونو کې د دې ولسوالۍ ټولو لرې او نږدې سیمو ته برېښنا وغځول شي. اوس مهال یوازې د خوست مرکز او هغه سیمې وارداتي برېښنا لري چې په مسیر کې خوست عمومي برېښنا غځېدلې ده. په دې اړه نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې.
د خوست له مرکز څخه د تڼۍ ولسوالۍ ته د 12 کیلومتر په اوږدوالي د وارداتي برېښنا د غځولو او د پایو د نصبولو کار پیل شو. د برېښنا شرکت د مسؤلینو په وینا د دې پروژې په لومړي پړاو کې به د ولسوالۍ ملکي او پوځي ادارې له برېښنا سره وصل شي او بل پړاو کې به د دې ولسوالۍ نږدې کلیو ته برېښنا وغځول شي. مسؤلین زیاتوي اوسنۍ پروژه به د ښار څخه د 12 کیلومتر په اوږدوالي غځېږي او په دې مسیر کې به 240 لوی کانکریټي پایې نصب شي. خوست کې د برېښنا شرکت مشر انجینر فولاد مشال رو ته ویل
اول پړاوی د ولسوالۍ مقام پر دی چې 15 میلیونه شپږ 50000 څلور سوه 23 افغانۍ ټول لګښت دی. دویم پړاوی بیا دغه څوکې نږدې ولسوالۍ چې کوم موقعیت لري د منظوري مارو خوستو، او دریم قدم کې بیا د ټلو ولسوالۍ په سطح چې څومره ولسوالۍ ته وجود دي تڼۍ ولسوالۍ د ټل مونږ د سکیج برابر ډیزاین روان کړی دی. انشاءالله منظوري برسي او ټل ولسوالۍ ته به انشاءالله مونږ برکت کوو.
دا تڼۍ ولسوالۍ اوسیدونکي د دوی سیمې ته د برېښنا غځولو ته خوښ دي، خو وایي ولسوالۍ تر څنګ دي د تڼۍ لرې او نږدې کلو ته هم د برېښنا په غځولو یو څه چټک کار وشي.
حاجي نواز خان، ولس دا غوړي چې دغه بجلی باید وزغول شي، په تڼۍ کې نیر منطقې ته وزغول شي، که د ورژلې سار پیروي، حتی که د ګربت خط پیروي، که د خیس خط پیروي، باید د تڼۍ ټولو منطقې ته د بجلی وزغول شي. دا مې غوښتنه ده.
باید په پرهی لار هم لوړ شي، کلي ته هم وزغېږي، نه دا چې دولتي ولسوالۍ ته مرکز ته لوړ شي او کلی پوتی وي. دې ته باید وزغېږي چې ډېر سخته اړتیا لري او ضرورت لري برق ته خلک.
د تڼۍ اوسیدونکي وایي برېښنا د خلکو د ژوند په عصري کولو، د کمپیوټر، انټرنیټ، ټلیفوني اړیکو او نورو اوسمهالو اسانتیاو د برابرولو لپاره له مهمو اړتیاو ګڼل کیږي. د تڼۍ ښاروال عثمان حیدر وویل
په دغه سال سیمه کې نوی شرګوټی منظور شوی دی. انشاءالله کارونه ډېر خلاص شوي دي. دا بهتره خبره ده چې شرګوټی د کارونو پایل سره به د سیمې ته چې برکر ورسېږي، دلته به تجارتونه تشویق شي، وبه هڅول شي، دلته به فابریکې جوړ شي، دلته به صنعتي پارکونه جوړ شي. انشاءالله
خوست د افغانستان په هغو اتلس ولایتونو کې دی چې له ازبکستان وارداتي برېښنا سره وصل دی. د دې سیمې اوسیدونکي وایي د بوجلۍ پرچاوی زیات دي او د شپې ورځې په جریان کې یوازې څو لږ ساعتونه له برېښنا ګټه اخلي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو د سهار ل شپږو د مخام تر شپږو پلنډو چپو 0.25 مترو او د مخام ل شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ چپه 2.9 خبريږي. د خبرونه په دوه منی مای کې د زهرو کاروان پروګرام لرو او د تیر سره اوسې خو له هغه مخکې اورستای راپور. د اپل ویژن پرو په نوم د اپل کمپنۍ یو نوی محصول تازه بازار ته وړاندې شوی. دا وسیله د انسان د سترګو، لاسونو او غږ په وسیله هغه کارونه کیږي چې غوښتنه ترې کیږي. اسمت څاروان د موضوع تفصیل اوروي.
اپل شرکت کابو اته میاشتې بخوا د خپل اپل ویژن پرو په نوم محصول مخکتنه کړې وه، خو تازه دا محصول د مشتریانو لپاره په خپلو پلورنځیو کې خرڅلاو ته ایښی دی. اپل شرکت وایي دا محصول خپلو کارونکو ته اجازه ورکوي چې څلور بودی او درې بودی فلمونه وویني. اپل ویژن پرو غټو عینکو ته ورته دی که پر سترګو شي، نو د سترګو او لاسونو په خوځولو او یا په غږ انتخابونه کولای شو. د دې محصول په وسیله هم مهاله څو پروګرامونه د یو بل تر څنګ پرانستلی ساتلی شو، او دا پروګرامونه له خپلې خوښې سره سم د ځان په شاوخوا کې هر ځای چې مو زړه وغواړي ایښودلی او بشپړ تسلط پرې لرلی شو. د رویټرز خبري اژانس تر راپور لمخې حاضر ده اپل ویژن پرو چې میموري 2.25 گیگا بایټ وی بیا 3409 ډالر ده. شنون کې دا نوې محصول د اپل شرکت د راتلونکو لپاره ډیر مهم بولی او اپل کمپنۍ د اپل ویژن پرو په وړاندې کولو سره خپل مشتریان راتلونکو ته وربللی دي. د اپل د محصولاتو یو مینوال په نیویارک د اپل ویژن پرو له ازمیشتولو وروسته روټرز خبري آژانس ته وویل
I see two dinosaurs in proper
ز پدری بودی او څلور بودی فرمټونو کې دوه ډایناسوران وینم چې د ګرکېدو په حال کې دي. د سحکاری لکه چې هغوی دقیقا هم دلته دي او د هرڅ په دې پلورنځي کې پیخیږي.
اپل ویژن پرو د اپل د محصولاتو مینوال په تیر بیا ځوانان ځان ترا کاژلی او دغه شرکت په وینا حقيقي دنیا له مجازي دنیا سره نخلوي او خپل کارونکو ته د بیساري تجربه چانس ورکوي.
قدر من اوریدونکو د شپې 9 بجې او 13 دقیقې شوې را سره اوسئ. د زهرو کاروان د ځنګړي پروګرام د اوریدو لپاره خو د شپه خبرونه د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړی راپور ورکونکي ریچارډ بنټ وای په افغانستان کې د خزو او جنو په ګډون د بشري حقوقو د وضعیت په اړه بخپل هر اړخیز راپور د روانې میاشتې په پای کې اعلان کړی. ښاغلی بنټ د خبره د طالبانو لخوا د نیول شویو افغان جنو او خزو په اړه پر ایکس شبکې د سپیس په یو بحث کې وکړه. بنټ دا هم ویل چې په دې راپور کې به په افغانستان کې د بشري حقوقو پر عمومي وضعیت رڼا واچول شي. د طالبانو چارواکي وایي چې په ګوانتانامو زندان کې د دوی وروستي دوه پاتې بندیان خوشي شوی دي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د خبر نن ځای رسنیو ته کړی ویل دي چې د کسان به سبا سهار کابل ته ورسیږي. د پاکستان پولیسو نن د هغو معترضانو د خورولو لپاره لوښ کې بهونکو غاز ښکار وخیست چې د پخواني صدر اعظم عمران خان په ملاتړ راوتلی وو. اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې د بندیوان عمران خان تحریک انصاف ګوند د هغه څه پر ضد چې د ګوند په انتخاباتو کې درغلي بللې د مظاهرو غوښتنه وکړه. د پارلمان د 204 شپېته څوکیو لپاره په دې انتخاباتو کې 29 تنه خپلواک کاندیدان چې له تحریک انصاف سره اړیکې لري بریالي شول او په دې توګه په پارلمان کې د اکثریت ګټلو او حکومت د چوراولو لپاره د پخواني صدر اعظم نواز شریف چانس ځای شو. د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ له تازه لانجمنو څرګندونو وروسته د ناتو عمومي منشي ویلي دي چې د دې ټالوالې د غړو ترمنځ له یو بل څخه د دفاع نه کولو په اړه ویناوي د ناتو عمومي امنیت او د امریکا او اروپا سرتیري له خطر سره مخامخ کوي. ینس ستولتنبرګ نن په یو بیان کې ویل چې د ناتو پر هر غړي برید تبا په یووالي او ځواک سره جواب ورکړل شي. ستولتنبرګ د څرګندونه د خغلی ترامپ د پرونی وینا په جواب کې وکړي چې ویلی وو کدای ولسمشر شي نو امریکا به د ناتو د هغه غړو ساتنه و نه کړي چې ټلواله ته کافي دفاعي وند نه ورکوي. سپینې مانی د ترامپ د خبري ویرونکو او بیراب ته بللې ویلي دي چې د ترامپ څرګندونه به روسیا وهڅوي چې هر څه چې زړه غواړي وکړي. د اروپای ټولنې مشرانو هم د څرګندونه غندلې. او افغانستان له سریلانکا سره د کرکټ دوهمه یو ورځنۍ سیالي د 155 منډو په توپیر وبایلله. سریلانکا افغانستان ته د 309 منډو هدف ټاکلی و خو افغان لوبغاړي ټول په څلور دیرشم اوور کې وسوځیدل او یوازې 135 منډې وکړي. افغانستان له سریلانکا سره مخکنی سیالي هم د 240 منډو په توپیر بایللې و. د ورځنۍ لوبو د دې لوب لړۍ دریمه او ورستۍ د فبروري په 14مه په پام کې دا په دې پسې به دواړه هیوادونه درې شل اووریزي سیالي هم وکړي.
زهرو کاروان
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهر کله کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې د طالبانو حکومت د اروپای ټولنې څخه د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي.
موږ خپله هڅه کوو چې له نشئی موادو سره د مبارزې کچه لوړه او په بشپړ ډول د نشئی موادو د قاچاق مخه ونیول شي. خو دا کار ډیر وخت نیسي ځکه زموږ امکانات لږ دي.
په یو بل راپور کې به ووري چې د ژمی له یخنۍ څخه د ژغورلو لپاره سلګونه معتادین راټول او ځانګړو خوندي مرکزونو ته یوړل شول.
په تیر یو اونۍ کې اوس اویا تنه پنشوي تو خروج د کسان د زرنج شهر د مختلفو ساحو څخه د تداوی په مخ راټول شوي او د زرنج شهر د معتادینو کم ته استول شوي دي.
دا چې په ځینو اروپایي هیوادونو کې چرسو ته د جواز ورکول به په افغانستان کې د ننه او بهر پر ځوانانو کومې ناوړه اغېزې وکړي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړې.
چرسو استعمال خصوصا په ځوانانو کې ډېرول شي او ډېر ښه عواقب کېدای شي په راتلونکي کې ونه لري.
د منیر په نوم یو جوړ سوی معتاد وایي چې د احتیاط په دوره کې د خپلو جرمونو له امله ډېر پښېمانه یم.
موږ نشه وو څلور نه پرو الګ تم یو چتراړه د موبایل د لګیم کوم هغه نه راکو بس دای نشي حالات یې سړی په ځان نه پیږي خو دوا مې جیګر شو.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې اسلم ولې خپلې میرمنې ته په غوسه دی او غواړي چې د څه شي انتقام ترې واخلي.
اوس مې نه غاره وکم هغه
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. طالبانو له اروپایي ټولنې څخه غوښتي چې د بدیل کښت او معتادینو د درملنې په برخه کې دي د هغوی له حکومت سره همکاري وکړي. د اروپایي ټولنې هیئت چې په افغانستان کې د روان وضعیت ته څېړنې او دوهې د غونډې په اړه د راپور چمتو کولو لپاره کابل ته راغلی، د طالبانو له حکومت سره د کوکنارو د بدیل کښت، د کوکنارو د کښت، نشه یي موادو تولید، قاچاق او استعمال د وضعیت په اړه هم د طالبانو له حکومتي مقاماتو سره خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت معین له دې هیئت سره د ملاقات پر مهال ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر ته نږدې سوی او له دې وضعیت څخه زیانمن سوي بزګران مرستو ته اړتیا لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په داسې حال کې چې د کوکنارو د بوټو ګلان غوړېدلي، د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت اړولو، د دې کښت څرنګوالي، نشي موادو تولید، قاچاقو او استعمال د دوهې د غونډې له مهمو بحثونو څخه ګڼل کېږي. ویل شوي چې دا غونډه به د روانې میلادي میاشتې پر 13 او 19 نیټه په قطر کې جوړه سي. د اروپایي ټولنې یو هیئت د توماس نیکلاسن په مشرۍ د طالبانو له حکومتي مقاماتو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی او هلته د طالبانو د حکومت له نشي موادو د مبارزې له معین سره په افغانستان کې د نشي موادو د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. په دې غونډه کې له نشي موادو سره د مبارزې معین له اروپایي ټولنې څخه غوښتي چې د معتادینو د درملنې او هغو بزګرو لپاره د بدیل کښت په برخه کې د هغوی له حکومت سره همکاري وکړي چې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیانمن شوي دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوي ښاغلی نیکلاسن په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمول ستایلی او د همکاري ژمنه یې کړې ده. خو تر دې مخکې د اروپایي ټولنې د نشي موادو او اتیا د څارنې مرکز تحلیلګر تیودورا ګروشوفا د افغانستان له بزګرو سره د مرستو په اړه ازادي راډیو ته داسې ویلي وه.
Any decision on possible future cooperation
paratunki ke Afghanistan la hakam nizam saram rasta de europai ittehadi de hewadunu fardi masuliyat de che khai har dawlat pa de barake zankari tasmim nishi
or individual member states
da taliban hukumat la nashi mawad sar de mabarazi ba barakha ki da simal par khpal baraliyatob tindar kawi chi de europai tolani de nashi mawad aw ittehad da sarani markaz pa taza tsirana kiragli ka sa ham pa Afghanistan ke de kuknaro kasht kam sawi de خلدی هوا څخه د باندې د تاریخ او قاچاق نه کوم سوی. په دې راپور کې راغلی چې دا تاریخ لمړی ایران او پاکستان ته قاچاق کیږي، هلته د مافیایي ډلې هیروین زین جوړوي او بیا یې اروپا ته قاچاق کوي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد له افغانستان څخه د باندې د تاریخ او قاچاق مني، خو دا خبره هم کوي چې دوی به د کوکنارو د کښت مننه کول او ورسته د تاریخ او د قاچاق مخنیوي ته پاملرنه ډیره کړي.
مخبل حسک او چلنه شئی مواد سره د مبارزې کا چلوړ او په بشپړ ډول د نشئی مواد د قاچاق مخه ونیول شي. خدا کار ډیر وخت نیسی ځکه زموږ ابکارات لګ دی. موږ تر دې مهاله د کوکارو د کښت مانا کول او ویجاړول ته ډیر پام کوو، خو تر دې وروسته به ان شاء الله د نشئی مواد د قاچاق بشپړ مانا کول ته ډیر پام لرنه وکړو.
د طالبان حکومت د استعمال د کوکنارو د بدیل کښت او معتادینو د درملنې په برخه کې د مرستو غوښتنه کوي چې دوه کاله کېږي په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع سوی، خو تر دې مهاله یوازې د امریکا متحده ایالاتونه او جاپان د ملګرو ملتونو د لارې په دې برخه کې مرستې کوي، خو بل هیڅ هیواد نه دی حاضر سوی چې په دې برخه کې د طالبانو له حکومت سره په مستقیم ډول مرسته وکړي.
د ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې په افغانستان کې د ژمي له یخنۍ څخه د ژغورلو لپاره د معتادینو راټولولو کمپاین پیل شوی او تر دې مهاله له څو ولایتونو څخه سلګونه معتادین راټول شوي او د معتادینو د پالنې او څارنې ځانګړو مرکزونو ته وړل شوي دي. د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي دا پروګرام د دې لپاره پیل شوی چې معتادین د ژمي له یخنۍ څخه وژغورل شي او په دې مرکزونو کې د ساتلو تر څنګ به یې درملنه هم وشي. د معتادینو کورنۍ د دې کار هرکلی کوي او د طالبانو له حکومت څخه غواړي د دې لپاره چې معتادین تر درملنې وروسته بیرته معتاد نسي هغوی ته دې د کار زمینه برابره کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
یوه نیمه میاشت کېږي چې ژمی پیل شوی دی، خو اوس د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د واورې له اورېدو سره بې سرپنا معتادین تر بل هر وخت ډېر له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. پنځلس ورځې کېږي چې د طالبانو حکومت د هرات، فراه، کندهار، غور، کاپیسا، بغلان، لغمان، بلخ او نیمروز په ګډون په څو ولایتونو کې د معتادینو راټولولو لړۍ پیل کړې او بې سرپنا معتادین ځانګړو خوندي ځایونو ته وړي. د طالبانو حکومت د نیمروز ولایت د امنیت قومندانې ویان ګل محمد قدرت ازادي راډیو ته وویل چې دا معتادین د ژمي له یخنۍ څخه د ژغورلو لپاره راټول شوي دي.
په تېره یوه اونۍ کې اوږ او یاتنه په نشي توکو روږدي کسان د زرنج ښار د مختلفو ساحو څخه د تداوی په مخه راټول شوي او د زرنج ښار د معتادینو کم ته استول شوي دي.
د طالبانو حکومت سږ کال په مني کې په هرات، کندهار، کابل او بلخ ولایتونو کې د معتادینو د ساتنې او پالنې لپاره 4500 بستریز مرکزونه جوړ کړل چې په دې ډول له نشي موادو څخه د معتادینو لاسونه لاندې کړي. د فراه ولایت اوسیدونکی محمد یونس د معتادینو راټولولو د پروګرام هرکلی کوي او زیاتوي چې په ښار کې د معتادینو اوسیدل د خلکو د ځورېدو سبب کیږي او د ژمي سړه هوا خپل معتادینو ته هم یو لوی خطر دی.
د ژمي پر رسیدو سره یو خو معتادین ته مشکلات جوړ سي، په دې چې هوا یخیږي، هوا چې کله سړه سي او دوی هم د اوسېدلو ځای ونه لري، اتمن به خپل ژوند له لاسه ورکوي. او بل اړخ ته که وګورو د فراه اوسېدونکي به هم د دوی له لاسه په تکلیف وسي، ځکه چې دوی د خپل نشه یي توکو د لاسته راوړلو په موخه باندې غلاو ته مخه کوي او خلک په تکلیف کیږي.
د نیمروز ولایت اوسېدونکی چې نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي ازادي راډیو ته وویل د دې ولایت ډېری معتادین تحصیلات او ښه تجربه لري. د دې لپاره چې هغوی د تل لپاره د نشه یي موادو له شر څخه وژغورل شي باید د هغوی لپاره د کار زمینه برابره شي.
دا معتادانو سره ټول ښار عذاب دی. دا ټول یاد علیمان دي، یا پیزان دي، یا ګور ډاکتران دي. ډاکټري درس ولې نن راغلي دي؟ په معتادانو کې ناسي، په اشغال کې ناسي، دود کې. دا دولت ته خلک ډېره توجه لري چې دا باید ټول کې دوی ته باید امکانات او کار او ژوندۍ ورته برابره کړي. دا ګټه کور ځای لري، اولادونه لري.
یو معتاد چې سمت نومیږي او تازه په زرنج ښار کې د معتادینو د درملنې مرکز ته راوړل شوی وی، په دې مرکز کې د درملنې امکانات نشته. دلته معتادین د زندانیانو په ډول ساتل کیږي.
اوس دلته موږ نیسي او بیرته موږ زندان ته وړي. هلته هر ورځ یو یا دوه معتادین مړه کیږي. په دې ډول نشه نه پرېښودل کیږي. که امکانات وي ټول معتادین غواړي چې نشه پرېږدي. دا بدمرغه ژوند د هیچا هم خوښ نه دی.
که څه هم د طالبان حکومت په څلور ولایتونو کې د 4500 بستریزو مرکزونو جوړول ګټور کار بولي، خو تر دې مهاله هیڅ یو روغتیایي بنسټ او ملګرو ملتونو استازو ته اجازه نه ده ورکول شوې چې په دې مرکزونو کې د معتادینو روغتیایي وضعیت له نږدې څخه وڅاري.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې د ژمي له یخنۍ څخه د ژغورلو لپاره سلګونو معتادین راټول او ځانګړو خوندي مرکزونو ته یوړل شول.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړي خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونه چلر وي ساته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. په ځینو لویدیځو هیوادونو کې د چرسو نشه قانوني سوي او د دې هیوادونو حکومتونو ادعا کوي چې چرس یې له خطرناکو موادو څخه پاک کړي دي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړي او په پیل کې یې د چرسو قانوني کولو د ناوړه پایلو په اړه پوښتلی دی. ښاغلی بزګر په پیل کې دې پوښتنې ته جواب وایي چې حکومتونو د چرسو قانوني کولو په پریکړه کې څومره روغتیاي مسایلو ته پام کړی دی؟
د چرسو مهمه برخه یو موزره ماده چې د تترا هایدرو کانابینول په نام باندې دیږي تشکیلي، چې د تصفیه شیو حشیشو او چرسو کې دغه ماده یا تی سی د بخی ادا کی چې بخی استل دي، نو دغه ته تصفیه شوی حشیش او چرس وای، او دغه دولي قانوني بڼه لري. هغه چې دغه موزره برخه یا تی سی ولري هغه قانوني کېدل نشي. کوم ځای نو کې چې حشیش او چرس قانوني دي، په هغه کې د موزره برخه د چرسو نه استل شوی ده.
په افغانستان کې د چرسو استعمال سنتي شکل لري او یو شمیر خلک ورته د نشه یي موادو په سترګه نه ګوري. غرب ته یو شمیر تللي ځوانان بیا هلته هم د چرسو نشه کوي، نو اوس چې د چرسو استعمال قانوني بڼه خپل کړي، د دې امکان څونه دی چې دا ځوانان د چرسو په دایمي معتادانو بدل شي؟
هغه ځوانان چې غرب ته تللي دي په خوا یې چرس استعمالوه، یا ممکن اوس په هغه هیوادونو کې چې چرس قانوني بڼه لري او د هلته ځي، د نورو اعتیادونکو موادو په څنګ کې ممکن په چرسو هم معتاد شي، او د دې چانس ډېر زیات دی، خصوصا په ځوانانو کې، ځکه هغوی روحي تشوشات لري. کوم هیواد ته چې تلل چېرته به پاتې شي، پاتې به نه شي، کار به ورته پیدا شي، ژوند به څنګه کور ته سودا، او دا ټول د دې عامل کېږي چې دوی نسبت نورو عادي خلکو ته ډېره مساعده زمینه لري چې معتاد شي په نور مختلف شکلونو باندې، چې حشیش او چرس هغه یوه برخه ده. نو په دوی کې د اعتیاد او امکانات ډېر زیات دي نسبت نارمالو خلکو ته.
اروپایي هیوادونو ته ډیری چرس د پاکستان له لارې او له افغانستانه قاچاق کیږي، نو اوس چې د چرسو د استعمال قانون کې دو سره تقاضا هم ورته ډیریږي، دا مسله به په افغانستان کې له نشه یي موادو سره مبارزه څونه له ستونزو سره مخ کړي؟
دا ډیره په زړه پورې پوښتنه ده. د چرس تولید په افغانستان کې ډیر زیات دی، او د افغانستان چرس په نړۍ کې ډیر خاص شهرت لري. ځینو خلکو نه مې ویلي کړه چې دوی وایي چې موږ د افغانستان استو، نو د ځینو اوله پوښتنه دا چې د افغانستان چرس سکلی دي یا استعمال کړی دي. دا هم یو نو منفي پاند دی او هم ډیر مثبت پاند دی. که چیرته افغان چارواکي دې ته یو قانوني لاره پیدا کړي، او د افغانستان د چرسو د شهرت نه د دې یو ښه شکل باندې استفاده وشي، او هغه ته قانوني بڼه ورکړي، هم په تصفیه کې ولا کار وکړي، نو دا به د افغانستان لپاره یو ډیر ښه صادرونکي مواد باندې بدلېدلی شي.
په افغانستان کې په عموم کې د نشه یي موادو په اړه د خلکو د پوهاوي کچه ټیټه ده، خو په غربي هیوادونو کې د چرسو استعمال د قانون کېدو او د چرسو د نه زیان په اړه خلکو ډیر راپورونه او خبرونه اورېدلي. دا مسله څونه کولای شي خلک د چرسو استعمال ته وهڅوي؟
له بده مرغه د افغانستان په کلچر سندرو شعرونو د کې کوګر چرسو ته ډیر مثبت تبلیغ کیږي. سندرو کې ازما چرسی لاله یزما بنګی لاله، که موږ حقیقت پوهیو او په حقیقت باندې سترګې پټینو، کو چرسو استعمال په افغانستان کې خورا زیات دی، چې دا خپل یو څېړنه غواړي، او په هغه رښتیا هم ډېر ناڅیزه ده. کله چې دوی یو چې په غرب کې د چرسو ته قانوني بڼه ورکړل شوې ده، په ځینې هوادونو کې خو هغه د دې شکل چاغې نه ده موزره برخه ایستلې ده، د دې پام کېږي نه، او هغه فکر کوي هغه چرس چې په غرب کې استعمالېږي په هغه هوادونو چې قانوني بڼه لري په افغانستان کې به په عین شکل وي، حالانکه دا د شکل باندې نه دی. چرسو استعمال خصوصا په ځوانانو کې ډېرولی شي، او ډېر ښه عواقب کېدی شي په راتلونکي کې ونه لري.
طبي څېړنو ښودلی چې سګریټ، نسوار او چرس د نورو نشه یي موادو د استعمال لپاره لومړني ګامونه دي. که چرس جواز پیدا کړي، په دې صورت کې به د نورو نشه یي موادو استعمال ته لاره هواره نه کړي؟
په لویدیځو هیوادونو کې لکه چرس چې آزادي په ځینې هیوادونو کې داسې نور مواد چې زموږ په ټولنه کې ځای نشته دی، هلته خلک ډېر زیات پوه دي، په مکتبونو کې پوهیږي، خبرونو کې، نور په خپله دا چرس چې خرڅېږي په دوی باندې ډېر د صحت پیغامونه پشته دي. دومره غټ تاثیر کېدای شي په غربي هیوادونو کې چرسو قانوني کېدل ونه لري، خو غیر مستقیم ډول په افغاني ټولنو کې، په وروسته پاتې هیوادونو کې چې هغوی غربي ټولنې ورته خیالي یا د الګو په شکل باندې ښکاري، په دوی کې ممکن د چرسو او نورو نشه یي توکو اعتیاد تشویق کړي یا یو هڅوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اورئ. د پکتیا ولایت اوسیدونکو منیر چې د خوونځي د پنځم ټولګي زده کوونکی و، لومړی په چرسو او وروسته په خیخه او هیروینو موتاد شو. منیر چې تر څلور کلنې نشي وروسته اوس د معتادینو د درملنې په یو مرکز کې بستری دی وایي چې د احتیاط په دوره کې یې ډیر جرمونه کړي او له دې عمله ډیر پښیمانه دی. دا چې منیر ولې او کوم جرمونه کړي او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
همداسې مټ مکوزول خخت ریګونه مبارول او مزدرکاري مکو در پنځم پورې مې درس ویل. پنځم کې چې شوم بس مواد مخادر مې شروع کړ. والا یو اره مکتب ته تلم انډي والان مناسب په غوي چار سو وایم ما چې ولې د مو ته رښتیا ست د دوتې خوان درک بس زه مارغلم ما چې کوي دوت ما ته راکوي چې مشکل نشته عمل ته مشروع کړ. بیا زیکا په شوه شیشه شو هم د کریستال ته چور رسیدم ز شپ خانی ته والا شو والا دا چاپ لوس سینې ته مزیان رسیدل دانه راوتلې ده. دا دی عمل دی واجه دا چې هو هم هغه بیرته پهاله کې او چې وی نه وایم بس دار دی لوس لیونه کې ډېر خراب کړی رواني تکلیف لګ لګ لرم. یعنی چې عمل ونه کوم غلی ته مو شو کې یا بل چا زدان ته مو شو کې اوس را کوم پرګه دی ورځې دا سیوا خیا چې درې سوه څلور سوه همدا شیخ وتله نشي لګه مو یو نیم بهره مې د سیمټ والا نه پټول او یو نیم احمد کور پیسې مصرفه والا د سیوا خرغلې د چې یو ول سو دو ل سو یار کور کې مې چالو رسو نه ځپنه دي تفصیل نور مې نه شي د پر استفاده کول پټم به کلار تم باغوم روا کې چې همدا مې ګټلې اوس مې ژوند ډیر خراب ده. یعنی اوس یې ځته نه سمات لای والا چې ټول پیږي چې عملیا مړ ژوند دي تم نشتلای چې اختر وی دی او بل کورو ته نشتلای دا یو نیم چې عملی وی غلی وی کی بس عملی چې وګری چې دا غال یعنی چې چیر تلور شي بس تر کې راشي در پسې وی چې و درې چې و سه غلیا و نه کی هغه کرم ته خون نه راکی چې څوک در پسې وی چې دا غال دی ادا دا سی دا مون نشو تلور نه پرو الګ تم یو چې تراړه د موبایل د لګیم کوم هغه نه راکو بس دایمشي حالات یې سړی په ځون نه پیږي خو دوا مې جګر امداس مت پنچر واخ سټډم په دغه ټی می وشت هغه زخمی شو بیا هغه شبخانی ته انتقال کړ زی پولیس چرخی ته انتقال ولا مت خو یا ته میشته هغه راکړی او کای درې میشته کې مشکل مې ورو کسان سره حل شو توان مې ور ایران ته مو میشته تلور میشته زندان او د میرانه په چکو وهاله دا خو او ټاک کې جک شو لا ساتری کوله ابل یې را چپکړو وای افغانۍ زور نه لري هغه ماته زور راغلو نو افغانۍ څنګه زور نه لري هغه چې زه جیک شوم مالې راځه هغه مې چې جیک کړو پس مکه مې وشته والی سار ولاګیدو سارې ګم شول دای لړ ګلاس را وخت ما چا کړو وخت هغه چې وهله ما بس لاس مې تنهونی و څلور چا کوم خېټه ته و یاره کدا مال منوي کړي اوس بډیر خژوندو
په خاطر کې مو وریدل چی منیر د نشې پر محل یو ماشوم ټپی او یو سړی وزلای دی.
د زهرو کاربن په دې پرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا پرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه تر ورسېدو په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې د اسلام په خپل کور کې هیروئین ساتي خود اسلام میرمنه د هغه هیروئین را اخلي او پر ډیران یې غورځوي. اسلام ته په دې کار سخت درد ورځي او له ځان سره اراده کوي چې د خپل میرمنې څخه به خامخا د دې کار کسات اخلي. دا چې اسلام بل خپل میرمنې څخه څنګه کسات واخلي او رسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
بکس کې ما پودر یې خو اوس نه ښکاري. خزه او خزه چیرته یې؟
لاس مې بندې ډوډۍ پخوم.
وایم ډوډۍ پرېږده لوږې به نه مردارېږې ته یو ځل راشه. یاره یو خو د دې ښځې نه راشه تر پوزې راغلی یم
چیرتا
چولی دی. اوس نشته دا څه شو
د غم پړې دې سا دا سي راته وایا چې زهر دې تکړل
ما ته په زهر وې ما ته خو اصل نه اصل اوس دا راته وایا چې پوډر څه شو پوډر
هغه مې په ډیران واچول څوره مې درته ویلي دي چې خپل ژوند خو دې تباه که اوس غواړې د اولادونو ژوند هم تباه کړي د باندې تپوسه او غم لړلي پوډر دې کور ته ولې راوړې
اوس ښه شو په کلي کې تربرونه پېغور رنګوي او په کور کې دا راته تربوره شوه وایم څنګه ماته پوډر راپیدا که ګنه بوسته کېمه دې وباسم
زه پوډر له کومه کمه زه خو د پوډرو دوکانداره نه یم
بلاندې ماته شه ولې دې زما پوډر نشته غورځول
ښه مې وکړه بیا هم دا کار کوم دې کور ته به زهر نه راوړې بس ته چې یوازې ته په زهرو کا کړې
دې کور مشنه اوس څه شوې اوس مانې لږاره وکړم
لاسي ماچ
خدای
دې وکړه
خدای مې دې کړې نه مانه سره نن کان کان خامہ خند زغه خلم
کین
خلم کین ان زی څنګه مړه نه ځار نن تړله
په سر می درد پتاو د مغ می باندې دښتیا تا له خار د پاسې نسوار درته راوړم څنګه سور نسوار دې راوړل
اوړل نه دې واخله
سړیا د پاسې نسوار خو ما لیدلی دي د دې نسوارو رنګ بل ډول نه دی دا نسوار داسې سپین بخون غوندې دي
دا خاص ناسي نسوار دي دا هر ځای نه پیدا کېږي ته یو ځل استعمال کړه بیا مو د سر درد و نه وینې همدا اوس یې پزه کې کش کړه
ڈاکٹر صاحب سلام علیکم
وعلیکم السلام راجا پتا کا چوکی کین چنگا شو مائنا دیوکرل
ہو ڈاکٹر صاحب
ته راکړه
ها دادی
تا ویل چې ځان می درد کوي خو دې ګرځي خوب نه لري او ګنګ سي
هو ډاکټر صاحب ام د سیم خو په معاینات کې څه دي
هغه به وروسته درته وایم ته دا راته وایي چې کوم نشه خو به نه کوي
نه ډاکټر صاحب نشه نه کوم یوازې پزې نسوار کوم
د پزې نسوار خیر دی نورې نشې یادوم مثلا چار ستاریا یا هیروین خو به نه څکوي
نه ډاکټر صاحب بل هیڅ نشانه کو
په کور کې مو خو بل څوک هم نشانه کوي
ډاکټر صاحب میړه مې پوړی دی په خو به مې هر ورځ ورسره جنجال و چې دا غم لړلی پوډر مڅ کوا او خو څه نه ورته وایم
نو اوس ولې څه نه ورته وایې
که زه جنجال ورسره وکم بیا دا نسوار نه راته راوړي او دا نسوار بل ځای نه پیدا کیږي بس یوازې د ته معلوم دی او بیر د نسوارو ما ته خوب نه راځي
بس بس پوه شوم زه اول ایران شوم چې په معایناتو کې دی راغلی چې ته پوډری یې خو ته وایې چې زه یوازې د پزې نسوار کوم
څه شی زه پوډری شوی یم ما خو هیڅکله پوډر نه دي څکولی نو بیا څنګه پوډری شوم
تا خپل ویل چې میړه می پوډر څکول نو ما به جنجال وسره کو نو د دې لپاره چې میړه دې په آرام خپل نشه وکړي ته یې هم په نشو اخته کړې ما ستاده نسوار بوتل هم لابراتوار ته ورواستو لدې معلومیږي چې میړه دې د پزې په نسوارو کې هیروین ګډول ته په دې ډول پوډری شوې
وسریا ستاسو ژوند خو مخکې لا تماشا وای وو زما ژوند دې ولې لا تباک تومره نو یې دښمنی دې ولې لا سره وکړه اما خو ستاسو خدمتونه کول او هیڅ وخت نه بد نه دي در سره کړی ته څنګه میړه زما سره دې ولې دومره جفا وکړه
دا زه د رادیو درنو اوریدونکو
د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی مهربانه لاس پارو. تخدای پامن.
د زهرو کاروان د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.